ورځې 10 بجې شوې. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه مرکه خبريږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته چې زه احمد تکاله وړاندې کوم. په هرات کې د شیعهګانو پر یو جماعت د حمله پر د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان وکړ. د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ د شهرک سیمې په جماعت کې پر لمونځ کوونکو د دوشنبه شپې د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. په عین حال کې د هرات د شیعه عالمانو عمومي شورا له طالبانو غوښتي دي چې د دې برید عاملانو ته سخته سزا ورکړي. د شورا په یو بیان کې دا برید وحشیانه بللی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم دا حمله غندلې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه له دې مخکې هم په هرات او نور ولایتونو کې د دې ډول حملو پر منلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼې روغتیایی او اقلیمي ستونزې د کارګرانو خوندیتوب ته ګواښ پیښوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه په کار کې د خوندیتوب او روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره کړې ده. نن د می لومړۍ نیټه د کارګر نړیواله ورځ ده او په نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ کارګران له لږو عوایدو څخه شکایتونه لري. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان د بېوزلۍ له کبله درنو کارونو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر ورکړی چې په خوست کې پرون دریو کسانو ته د نامشروع اړیکو او فریبکارۍ په جرمونو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. د محکمې په یو بیان کې ویلي یو تورن په 9 دیرشو درو او 2 کاله تنفیزي بند او 2 نور په 9 دیرشو درو او 6 میاشتې تنفیزي بندونو محکوم شوي دي. طالبانو تیره پنجشنبه هم په خوست کې 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهل او په بندي محکوم کړل. طالبانو له دې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کسان په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي چې د اقداماتو د بشري حقونو د مدافع ټولنو غبرګونونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي دي چې دا ډول مجازات ختم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مرستیال جان باس په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر رحیم حیات قریشي سره وکتل. په یو بیان کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اکس پاڼه خپره شوې راغلی دی چې په امریکایي پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیزابت هورست او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم هم شامل وو. په بیان کې دا مذاکرات مثبت بلل شوی او زیاتوی چې د دوړو خواو د سوداګرۍ پنګونې او سیمایز امنیت په برخو کې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. د نیویارک پولیسو تیره شپه ناوخته د کولمبیا پوهنتون ته د دې لپاره ننوتل چې د فلسطینیانو لسګونه پلوي معترضان ونیسي او هغه کمپ لرې کړي چې د ایوی لیک په نوم ښوونځي یې له نږدې 2 اونیو راهیسې د لرې کېدو غوښتنه کوله. د اسرایلو پر خاوره د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر د 8مې برید او ورپسې د غزې په ترانګه کې د اسرایلي پوځ عملیاتو په امریکا کې د محصلانو هومره ډیر اعتراضونه وپارول چې سره په 2000 کال کې د نژاد پالنې پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته نه ولیدل شوي. له ډیری دې مظاهرو سره هم مهاله د اسرایلو پلویان هم اعتراضونه کوي او دوی له یهودانو په کرکه تورنوي. د فلسطینیانو پلوي ډلې چې یهودان هم پکې دي په غزه کې د اسرایلو له اقداماتو سره مخالفت کوي او وایي چې پر دوی په ناحق له یهودانو سره د ضدیت ټاپه لګېدلې. او د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي 20 اووریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان به د راشد خان پر لوبډل مشرۍ په 20 اووریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویست انډیز کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په ملي لوبډله کې د رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، مجیب رحمان، نور احمد، نوین الحق او فضل حق فاروقی په ګډون 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي غوره شوي دي. د 20 اووریز نړیوال جام به د رواني جون میاشتې په 2مه پیل شي او د افغانستان ټولې سیالۍ په ویست انډیز کې پلان شوې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما د پاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تېله کړي و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرېوالي په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتګ بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تېروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډېر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دې ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې شولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره م کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوین مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو چې څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځایه را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تېله کړي و. او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید د کوره را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو نه وختي ژوند څخه ډېر ډیر د پیسو پسې ولاړ نه سو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي، او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو نواخته ژوند ورته دغسې د ډپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي، او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي، او داسې هماغه یو نواخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانېږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي. او همدغسې بیا دا خبرې ډېر باعث دي کېږي چې زموږ ماشومانو باندې، کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي، او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي، او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
سیام پسرلی هم یو لغت ځوانانو څخه دی چې د مسافرت ترخې تجربه کړې دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول، هغه څه دي چې ټول خلک په تېره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پریخو، د موږ ټول په همدغه کاروان کې سره وو، په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو، او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره، او د دې د تعلیمي نصاب سره، او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا دایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا شي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل شوي دي، د مور او پلار، خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل شوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال، امکانات، جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د ګزار په حال کې یو، او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت دا وو چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې موږ کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه سو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه سو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لريوالی، د خپل خلکو څخه لريوالی، تاسو ژورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ دپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري، زموږ قوت، زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي رابخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو، آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو، خپل کار باید وکړو، تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ حمایه کړي. دا ټول هغه خورده چې زور سره مخامخ سره مې وزد او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو چې دلته سرنوشت نه و معلوم چې څه کېږي بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یوه اندازه تر تحصیل لاندې راشو. ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي څه چې په تقدیر کې وي هغه ایمان چې قوي وساتې نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دغه وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول ځوانان هلته ځوان نه شي کولی. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي ژوند څنګه برابر کړي دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي مخته ولاړ شي په شراکت کاروبار پیل کړي او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي یا خپل زده کړو باندې کار وکړي مهم سرټیفیکټونه واخلي او داسې مخته ولاړ شي.
بله که په هغه کې دا راته وایي چې آیا که یو څوک کینی ټوله ورځ جگرخونی وکړي چورت وهي مثلا دا موضوع څنګه سوله هغه موضوع څنګه سوله آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغسې خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغسې مشکل لري زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو که نه دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورسه چې تمام سو اوس تیر سو اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي کار وکړي زحمت وباسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره باید ځان آشنا کړي مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله او بانه کوي دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي کار وکړي مخته ولاړ سي خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ ډېره مننه کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خفګان څخه وساتي.
اول ځل مسافر د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید چې دوري وکړم کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي د هغې دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هېواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړله؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم د ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي ښه خبره ده چې سړی ځان بوخت ساتي یا په علمي کارونو کې یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کړي که چرته خپل وطنداران خپل د هېواد خلک هلته وي هغو سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل هېواد خلک نه وي نو کوشش دی وکړي چې د همغه هېواد یا د نورو هېوادونو خلک چې هلته دي هغو سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي او دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثر
خبره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیان کارولی دي، نور دوی کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د پریشان وړ ګرځي. په دې اکله سره هم دوستان تاسو لیدلی چې مشکلات سره مخی
طبي خبره ده، څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد دي، دا هم مشکلات لکم یو، ولې هغه خلک چې ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلی دي چې د اړخ ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوي دي. دوی بیچارهګانو ته چې کله دا میل لازم حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي، یا په تور مثال ځان لپاره د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي هغه مجبور شي دا میل ویسي او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي او دوته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي، اوس دې کې چې سړی تحقیق ونشي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به غو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوس هم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی داسې نه ده چې په افغانستان کې امکانات نشته نشي کولای، دوی یو ډول ورسره بې پروا دي او بیا وروسته دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. داسې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته پکار ده، نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي، کله چې سفر کوي مخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي هیوادونو ته راځي، نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده، حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي، یا په طور مثال انګلیسي زده وي ډېره کمه، نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ، اما دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی، که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده، ولې حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ، هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري، او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شئ. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي، او بیا که ژبه یې زده نه وي یا په طور مثال کمه یې زده وي، نو د دغه اپلیکیشنونه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې، په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا لپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي، دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي، او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي، او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي، یا په طور مثال یو ښه ځایونه ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شو، خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو درس وي، یا په طور مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي، او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
روزی تا چه جوار خفگان یا دپریشن
روانشناسان تداول را پیژني. ارواپوه شمع کټاوزی وایي چې دا سی ستونزه د ساده نه ګڼل کیږي، که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کیدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مرحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړې ده، هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي، او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای له هغې تحول سره سازګاري وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپلې سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاري وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي، هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د جان وزنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغو نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشې کې، پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلې شمع کټاوزۍ ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغیز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دوی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسیږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوښګیر نه سي چې ولا زه یو ماجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه اخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکڅو سنه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو، او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول عبادت کول یعنی دا د جوار خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی دی، ځکه جوار خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه جوار خفګان ته ځي، نو هغه انسانان هغه خلک چې ایمان لري مسلمانان دی هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي، او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطحه کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستان، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم، سلامونه وړاندې کوم. د آزادی میلما نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبی ګڼ آثار یې ژباړلي دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلی ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبی آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره بس د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بوچ خلاص ول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل درو پنځوس به مې مقالې ژباړلي دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلي هغه م چاپ ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دری باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ستا ویب سایټونه ستا، زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلق له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اټکلي سره مخامخ شوي؟
سروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانې هند، ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومیږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې مې دي، څوک چې وشي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع را واخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې را زموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي، او که پر ژبو او ادبیاتو را واخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری، ډیر 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 جالب آثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری، پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې وو اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، ورسره کې کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوری تاریخ، قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړې، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی، لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو اثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40% اثار یې په پښتو لیکلي دي، 80% اثار یا 15% اثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولی چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي؟ اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتب چیرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټی ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستي دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستي دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی دی، البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوس یو 4 میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چا ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایس، انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړي چې طبقات ناصری چاپ سوی دي. نو زه د ډسمبر د میاشتې فکر کوم 8 او 9 تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخوم، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغسې پر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي دی، خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې وه دا چې نه کتاب و، نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوي چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شی نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللی؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته 2 میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو ادی و بیا ادی خبره و بیا د سوت چې د کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری ورسته یو مو دغه د امپراتوری تاریخ چاپ کې یو مو یو تیر درې څلور ورځې وړاندې د احمد شاه بابا دیوان چاپ کې دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستی نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ل آزادی رادیو د آزادی ل میلما سره خواله اوري زموش میلما عبدالهادي مجروح دی.
د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدا سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یاد د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خدا سي ویل سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې وزنونه درته دغه کم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نمونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هود تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو مې زین ته راغلي دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي ژباړل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دا چاپ سوی دی دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دی چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات سوپیا کی تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې سپوریز ما پیلم کینستا چې البته مقالې او دغه ستالیکات او شان پر نور کتابو باندې مستا مستقل یا ځانته کتاب نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په دغه پرې تړل سی او په دغه په نوم چاپ سی او خبره سی مګر د نه وي
آزادی رادیو د آزادی ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیوی نه
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالي د یو والي د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان کاغذ هر ژبي ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بل نو ورکی چې تاسو دا ژبو ته نه نوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته نه نوځي ټول یو د بل کلتور خپل کې یو د بل ملیت خپل کې یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاوده دي نو علامه حبیبي د دغه مسائلو د مخنیوي لپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړ درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي د لما بیبي اثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم داسې پیغام ورکوي وه ملت ته
ډېره مننه مجرو صاحب
مننه خدای پاک
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجرو
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
The song is presented by posh2mp3.com
تصور دستا ستا جون می تصور دستا جون می تصور دستا ستا جون می تصور دستا هر وقت می گڑی کنا 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 سے غمونو زے کنا بڑو مطلب وے کنا
بلوئی کنا سی رمنو سی